السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن د شنبه د 1404 هجری لمریز کال سلواغي د لوی د میاشتې شپږم د 2018 میلادي کال د جنوري شپږم را پایل دي سات په خبرونو کو په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستيال روزماري د کارلو کابل تخپل سفر پرون یک شنبه پای ته ورسو ملګرو ملتونو د یک شنبه په ورځ په یو اعلان کې وویل چې غلی د کارلو د خپل سفر په مهال په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کابل کې میشتو د ډیپلوماتیکو ټولنو له غړو همدارنګه له ښځو د مدني ټولنې له استازو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له ښځینه کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي پیلا مکه ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د جګپوړي چارواکي له واکمنو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان خزینه کارکونکو پر وړاندې محدودیتونه او همدارنګه په افغانستان کې خزو پر زده کړو کار او عامه ژوند کې د ونډې په برخو کې د پراخو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دغو محدودیتونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده اعلامیه زیاتوي چې اغلی د کارلو واکمن چارواکي هڅولي چې د دوحې په بهیر کې په بشپړه توګه ښکیل پاتې شي او خپلو نړیوالو ژمنو ته پام وکړي هغه ژمنې چې د ملګرو ملتونو په وینا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا یو ځای کېدو لپاره اړینې دي د اعلامیې له مخې دواړو لورو هوکړه کړې چې خپلې اړیکې او تعامل ته به دوام ورکوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دوحې بهیر د 2023 کال په مې میاشت کې پیل کړ چې هدف یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو همغږي کول بلل شوی دی روزمری د کارلو د شنبه په ورځ کابل ته رسیدلی وو او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره جلا جلا لیدنې کتنې ترسره کړې دي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې واوري او باران د احتمالي وخت خبرداری ورکړی دی د ریاست د یکشن بې پورس د دلوي په 15 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نورستان کونړ بغلان پروان لوګر پکتیا پکتیکا میدان وردګ بامیان غزنی زابل اورزګان دایکندي غور کندهار هلمند نیمروز فراه هرات بادغیس او فاریاب ولایتونه بنن دوشنبه د نسبتا درنی واوري سخت باران او تیز بادونو شاهدان وي د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې لسونه تر 40 ملي متر او د واوري اندازه لسو تر 40 سانتي متر پورې اټکل شي شوی ده دا په تاسو حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې درنه واوره شوې چې له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي د طالبانو د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې شمیرې ښیي چې د تېرې چهارشنبې راهیسې د واورې او باران له امله له شپېتو ډېر کسان مړه شوي او له سلو زیات نور ټپیان شوي دي په داسې حال کې چې په ایران کې پر انټرنیټ لګول شوی بندیز تر ډیره بریده په خپل حال پاتې دی د هیواد په وروستیو اعتراضونو کې د مړو شوو کسانو د شمیر د زیاتوالي راپورونه ورکړل شوي دي ډیجیټالي څارونکو ادارې نت بلاکس پرون یکشنبه د جنوري په 15 وویل چې په ایران کې پر انټرنیټ بندیز له 400 ساعتونو اوخته یو زیاته کړه چې د انټرنیټ د لنډمهاله خلونې زیاتوالي ښایي په پراخه پیمانه د انټرنیټ د بیرته فعال کېدو په اړه یوه غلطه انګیرنه رامنځته کړې وي دغه ادارې په وینا د بندیز ماتولو وسایلو لکه وی پی این محدودې آنلاین اړیکې ممکنه کړې دي پاینال کې د بشري حقوقو ډلې وایي چې پر انټرنیټ دغه بندیز د اعتراض کوونکو د تنظیم او همغږۍ وړتیا کمزورې کړي او د معلوماتو جریان محدود کړي چې له امله په خپل واک توګه په اعتراضونو کې د مرګ ژوبلو تاییدول ستونزمن شوی دی په امریکا کې میشت د بشري حقوقو سازمان هرانا وایي تر اوسه د مړو تایید شوی شمیر 5495 کسانو ته رسیدلی او د 1011 نورو کسانو د مړینې پیښې لا هم تر څېړنې لاندې دي په د ټایم مجلې لخوا په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې په ایران کې په اعتراضونو کې د مړو شمیر خای له 10000 څخه زیات وی او دا خبره دولر پور ایرانی روغتیایي چارواکو چې ورسره خبري کړې دي ورته کړې ده د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د سخت سانسور او د انټرنیټ د وګد مهاله پرې کېدو له امله په تر سره شوی اعتراضونو کې د مړینې شمیرې په خپل وختوګه نشي تایید کېدای د ټایم مجلې لخوا د مړینو خبرې شوې شمیرې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا لخوا اعلان شو رسمي شمیرو سره چې د 3011 کسانو مړینې تایید کړي په ښکاره په تضاد کې دي خو هغه شمیرو ته ډېرې نږدې دي چې نړیوالو یې اټکل کړی دی د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوهم پړاو کې نن دوشنبه له سریلانکا سره مخامخ شي دغه لوبې کابل په وخت 12 بجو پیلېږي د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان مخې د دې لوبډلې راتلونکي لوبه به د جمعې په ورځ د آیرلند په وړاندې وي. سریلانکا او آیرلند دواړه په الف ګروپ کې شامل دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشري لوبډلې په ډله ایز پړاو کې جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او تنزانیا ته ماتې ورکړه او بل پړاو ته یې لاره وموندله. په راتلونکي پړاو کې به هغه لوبډله چې ډېرې نمرې ترلاسه کړي د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لاره ومومي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپل لومړۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان پر وړاندې ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره یو ځای دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرام زده کوونکو، شرغلاس د اووم ټولګي و پنځم لوست. هیلمند یم چې ټوله به جوړ وروغ اوسي. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکی کې په تیل وست کې مو حجروي ویش ویلي، دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و، چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم. مستقیم ویش چې و هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی، چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی. دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل شوی و، چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی. دغه دواړه ډولونه چې دي، دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې. انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري او کوم سوالونه چې د کارخانه ګۍ په ډول سر درکول سوي وه، هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده، چې د اووه دېرشمې صفې څخه تر د څلوېښتمې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا اماده کوي، بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، د هغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په اطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکی کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دوی ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. ازو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي، موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چیکي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دا نباتات چې دی، خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی، هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنی تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل رازو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي. یعنی د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دی، یعنی چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي، موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي. ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولوت. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زری لرونکي نباتات چې دي، په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیمئی نباتات او دوهم یې دو مشیمئی نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمئی او دو مشیمئی څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمئی نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ شوي اوسي. لکه غنم، اوربشی او جوار. کچیر تاسی دیتا متوجه سیوی واسی جوار او غنم تاسی طولو لیدلی دی ورسر اوربشی. دی طول چی دی یوازی او یوازی لیوی دانه سخه جور سیوی دی دانه لیوی پلی سخه جور سوی. ورپسی رازو دو مشیمه ای نباتا. د یو مشیمه ای سخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دو مشیمه ای څه معنا لري. دو مشیمه ای نباتات هغه نباتات دی چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ سوي اوسي، یعنی دانه یې دوه پلی اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلئ تر څو په دې پوه سئ چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شی دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلئ، په هغه کې خاوره واچوئ. په دا دواړو کې په یو کې یې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلئ، په هغه کې شخ کړئ. په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د څلرویشت ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوي. د څلرویشت ساعته بعد دغه تخمونه راواخلي او په کاغذ، وچ کاغذ باندې وچ کړئ او وی ګوري چې د دې دواړو ترمنځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کیږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تیریدو ټوله مرحله مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت ته. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دا برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریشا، گل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړۍ برخه چې ده ریشا ده. د ریشې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریشا کومې دندې سرته رسي؟ ریشا د جذب، ذخیره او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریښه څه شي سرته رسوي؟ د جذب عملیه سرته رسوي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسوي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه را اخلي ساقې څخه د نبات ور ټولو برخو ته لیږدوي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریښه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تیریدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي. میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولی ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تیریدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښه څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادوو. او د اصلي ریښو، فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیستم وایو. د ریښو سیستم چې دی هغه د شکل د لحاظه موږ وایي په دوه ډوله ویشل سوی دی. یو چې شي دی پاشلی ریښې او یو هم مستقیم ریښې دی. مستقیم ریښې کومې ریښې دی؟ هغه ریښې دی چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې شي کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت و فرعي ریښو ته ډبله ده. مگر کله چې فرعي ریښو ته راسو، د پاشل ریښو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پرتی، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریښې او په پاشل ریښو کې اصلي او فرعي توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې نور. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریښې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریښې ته متوجه سو، نو ریښه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه یې د ریښې خولۍ برخه ده، دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده، دریمه طولی برخه او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریښې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریښې خولۍ چې د هغه یا ژیر او یا هم نسواري رنګ لري او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډیره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو شکیې ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویی یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغه برخه کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویی یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي بیا دغه د نمویی یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریښه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریښې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وو چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریښې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري تر څو اوبه او معدني مواد چې کم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخس کړی او ټوله معلومات په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړي کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړي تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه سي. او وکولای سي چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسو درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره کتابچا او قلم را اخلي، نوٹ کوي به او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل سوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریښې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې. تاسې دغه برخې نومان یې واخلي او واضح یې کړي چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چی طول با جور روغه و صحت من بایست شراغ لاست اتم طولگی و پینزم لاسته هیله لرم چی ده تیل واس طول موضوعات مو دزان سره نوت کردی ووسی او دریس والو تا مو جواب ویلی او اغم پشه دول سره ستکری نن روز رازو لکه چرنگه چی موش پا تیر چپر کی که ده نباتاتو دل بندی و ویلی او نباتاتو پا دوو دلو باندی وویشل چه هغه یوی غیری ویوی نباتاتو او بلی هم ویوی نباتاتو تیر ورز مو ده غیری ویوی نباتاتو دولونه و پیجندل چه پا هغه کی مو لیور ورز و پیجندل او ور سره مو خزه و پیجندل او ده خزو اهمیت موز موش پا چپیریال کی وویل نن روز رازو د نباتاتو دوه هم دله چې ویوی نباتاتی ها پیژنو زموږ درس په د اوویشتمې صفحې څخه تر اته دېرشمې صفحې پورې دوام وکړي ویوی نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان که چېرې موږ په نظر کې ونیسو انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چې کوي انتقالي دغه رقم ویوی نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم زایلات چې و هغه اوبه او مدني مواد یې له ریښه څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته او فلویم چې وه پخه سوې شرایط د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله نو ویوی نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو چې دوی په دوه ډوله دي ځینې چې دي بې تخمه ویوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي ویوي نباتات دي راځو لومړی بې تخمه ویوي نباتات پېژنو لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي نه موندل کېږي دوی چې وه په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بې تخمه ویوي نباتاتو په ډله کې راتلل چې اوس دغه نباتاتو ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو د دې په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي اصلکي د کلب موسس دي دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فلحال په ځینو ساحو کې څه کېږي پیدا کېږي او دغه نباتات چې دي ریښه ډنډر پاڼې لري یوازې میوه او ګل نه درلودي او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پېژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه ویوي نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویله په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي اوږد جوړښت ځان ته غوره کوي او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه دوی چې دي قهوه یي رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکیږي رژیږي او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوي پاڼې او یا نوي سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي نوی سرخص رامنځته کېږي بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویله د تیغې په واسطه دی چې کیږي په دغه سرخصونو کې د پانو په مخ باندې تیغې رامنځته کیږي چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د په مځکه باندې لویږي او د کله چې په مځکه ولوېده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کیږي او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دی چې د دوی دغه ریزیوم جنډر چې موږ وویل هغه چې کیږي ټوټه کیږي او ورڅخه نوې سرخاص رامنځته کیږي. ورپسې راځو د زړې لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلې و، تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیریدو په جنین باندې بدلیږي کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کیږي یو نوی نبات رامنځته کیږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي ناقلینو په واسطه د چیکې د ځمکې پر مخ باندې لویږي او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کیږي او دی چې دی د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډیرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې چې کیږي ساتل کیږي. موږ وایو زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل سوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل سوي دي چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم و. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دې چې د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي او موږ وایو دا چې ډیره وخت پرشنه پاتې کیږي ځکه چې د دوی پانی چې دی یو ځای نه رژیږي د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په قرار قرار ډول سره پانی رژیږي او پر ځای نوی پانی رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دې په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري او داغه په ډول سره کله چې مذکره برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزي، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استواني جوړښت لري او استونو ته ورته پانی هم په ځان کې لري. کات چې دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چې سوي دی پوشل سوي دی دا پوش تخمې چې دی او اوبه چې دی هغه نس کولای چې په اسانۍ سره د دې تخمې پرې ورسیږي نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې سوي دی پوشل سوي دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کات چې دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کات چې دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدي چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي او دغه رقم مؤنثه برخه چې د تخمې په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمې ته چې د په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثه برخې ګمیت تولیدي، چې ورسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د بال په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پر ځان نیسي، کله چې سره ځای زایګوت جوړي او د زایګوت څخه یو نوی جنۍ نامسه کېږي، چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوړي په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کېږي. ورپسې راځو په ځیرې نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه یې معلومیږي، دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی، چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دی هم ګل هم میوه پاڼه ریښه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دی د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو پدزړی نباتات چې دی دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم ښکارا تخم لرونکي نباتاتو نسبت پدزړی نباتات چې دی په ډیر اندازه پیدا کیږي، او دوی ډیرې ځانګړتیاوې لري، او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي، او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې اوسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پرزړي نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیما یا هم یو پلی نباتات او بل یې هم دوه مشیمایي نباتات. دوی چې دی خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري، چې یو مشیمایي نباتاتو لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاوو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمایي نباتات چې دی تخمه یې یو پلیی ده، او د دې ریښې چې دی په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پاڼې چې دی هغه لکه څنګه چې موږ ویل یو پاڼه چې وه مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشیمایي نباتاتو کې د پاڼې رګبندي چې د هغه په موازي ډول سره ده، چې اصلي او فرعي ریښې تر منځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دی د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دی د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دی د دې د خپل جوړښت کې چې دی د ګل ټوټو شمیر چې دی د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګل پاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به دری یا به شپاژي یا به نه یې یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دی د دې څخه د دوه نباتاتو څخه کوم میوې چې لاس راځي د اوغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دی، وریجې دی، جوار، اوربشې او داسې ډیر نور ډولونه. څه دوه مشیمایي نباتات چې دی د دوی دوه پلی تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیم ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دی هغه د دوو او پنځو مزرب دی، یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي، او رګونه چې دی په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دی هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دی موږ دغه کوم باغوانان چې دی د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمو څخه استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې، او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډیرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتون برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کار جنسی ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Thank you. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات چې پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فکټور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ او تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ ساسي درس په د پنځویشتمې صفحې څخه تر د دوهشمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دوه رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې یې هغه څه کېږي. کله چې د سوش څخه پاک سي او زړه ته راځي، د زړه څه کوي؟ د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بې له یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثال موږ لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله د سوش څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته راسي، زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسېږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاکه وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي، سوش ته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه ور استي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دي د بدن د ټولو اعضاو څخه، د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی، هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې سوي و به صافه سوي و، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوي او اکسیجن پکې کې ډیر و هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی هغه خپل په لاره کې د ریڅې لري یا هم والوز لري چې د دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې شي، بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډوله رګونه پېژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنۍ سانګو باندې ویشل کېږي، چې مثال هغه کوچنۍ سانګه په نور کوچنۍ سانګو باندې ویشل کېږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځانته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو. او دوی د نسجونو او حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې څه کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي. یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دي خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل سوی دي چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ، د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل سوی دی، په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دي هغه خپله په دوه ډوله دي چې شي او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل سوي دي، چې بیرته دغه رسته او چپونه چپه برخه چې دي خپله په دوه برخو ویشل سوي دي، چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي، چې د اوغو دیوال چې دي هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي، او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، چې دوی د شید بطن، شید دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي، چې دوه دهلیزونه او دوه هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دي شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چی کیږي، انتقالیږي. ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې د هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دي، کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دي خپل څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دي څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دي هغه د ټرایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ دی. او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی، هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان، او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن، د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅه په نامه سره یادیږي. او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده، هغه به د دغه ابهر شریان دریڅه په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دي تر ټولو لوی شریان دي، چې د بدن ته د وینې انتقال ده په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی، زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي. هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټول غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري، او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو لاله، د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه، مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بطن، او دا کم سږو چې دي هغه و چپه بطن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي، او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې ته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي، چې په دغه وخت کې یو اواز د اواز راځي، یو د کم دریڅې چې بندیږي، یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته، مثال داخلي ریوي ورې ته شریان ته داخليږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي، دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې دوی دریڅې بندیږي، په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځله زړه، مثال ټوپ زړه ضربان راځي، که چیرې دغه موږ ووینو په ورزش کارانو کې، دغه اندازه چې دغه څه کیږي ډیریږي. همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي، او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی، د وینې دوران خپل په دوه ډوله دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی، هغه د مثال د مثال بطنونو څخه، د کین بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوې وینه چې کیږي، د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته چې کیږي، زی هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي، د لوی دوران په نامه سره یادیږي، یعنی د بدن ټول اعضاو ته د وینې انتقال، او د ټول اعضاو څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره، لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې، او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بطن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره یادیږي، د کوچني دوران په نامه سره یادیږي. ورپسې لمف ته راځو. لمف چې دی، کله چې موږ ول د زړه په واسطه، کله چې ضربان کوي، وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې، په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار له امله د کوشته ډول رګونه، مثال نازک دیوال لري، هغه چې کیږي چاودي، او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې ده هغه تویږي چې بیا موږ وای د وینې د وخت په تیرېدو حالته پاتې کیږي او د وینې سپین کرویات چې کله د اوغو سره یوځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغه دوی ته اجازه نه ورکوي چې څه د میکروبونه داخل سي او هغه له منځه وړي. راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزې څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي. چې پاره کې موږ او تاسو لومړی د زړه حمله وایو، د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سګریټ څکولو څخه د غره کم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوي وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوي وکړو، یعنی ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دا غسخه یو چدی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په زینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څو وخت رامنځته کیږي؟ موږ وای کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینې مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه وزړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش سخت رامنځته کیږي. موږ وای کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډیر تجمع وکړي ډیر سي هغه رګونه چې کې بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموال لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینې نسکوالي د دغه لار څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې سخت تداویان شته او د تداوی څخه وقایه ضروری ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راځو د وینې لوړ فشار چدي. کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سره رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر درګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي چې دغه د وینې فشار په نامه سره یدیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې د پښتورګو د ناروغي د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغي لامل کیږي. دا واز موږ او تاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو وایو چې زړه په سده وسر فعالیت سره ترسي څو د ریڅې څو بتنو مثال بتنو نو دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ اویل د کین دهلیز د کین بتن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته انتقالیږي او د وریدونو په واسطه چې کم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کېږي د بدن مثال د لیس چې کله راله هغه چې کېږي وسوجو ته انتقالیږي. کله چې سوجو ته انتقال سو هلته صاف کېږي او شی بدن ته انتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې دي. وینه دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سره ترسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لیږد کېږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه د شریانونه وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
شکان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوست ده. نن ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم تل وست کې موږ تاسو په دې باندې پوسولو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري چې د وچ ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم دارکم غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنز اړیکې لري مختلفه، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابرۍ. که چیرې موږ دغه کوم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کوم ځایونه چې دي، ساحه چې ده، ورته برابرۍ. نن ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت. وایي ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې څېړي. زموږ استاد چې درس جوړوي، اوس له درېیمې صفحې څخه تر یو ساعتیمې صفحې پورې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې. موږ لومړی راځو د انرژي جریان وایي. د انرژي په جریان کې موږ تاسې پوهیږو چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندي موجودات چې دي غذا ته ضرورت لري، تر څو د دغه غذا په واسطه دوی تغذیه وکړي او خپل ځان دپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې دي هغوی اوتوتروف دي، یعنې خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي. چې دوی چې دي کلوروفیل په موجودیت، خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسي، او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دغه کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډیوسرز کې شاملو، چې یعنې دوی چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي. او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي، لکه یو ګیلینا چې د چې یعنې په ځان کې کلوروفیل ولري، هغه چې دی هغه په چې کې راځي په اوتوتروف کې راځي، یعنې خپل خواړه خپل ځان ته چې کولی سي خپل آماده کولی سي. اوس نو اوتوتروف چې دی، مثال په ځینې چې دی د اوتوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي، د دوی څخه تغذیه کوي، چې هغه به د ایتروتروف په نامه سره یادیږي، د مصرف کوونکي دی. دغه ایتروتروف چې دی خپل خواړه چې کوي خپل عناصر آماده کولی دي، د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتات څخه تغذیه کوي، چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي، او دی چې دی واښه خورونکي دي، چې په هغه ډله کې غویان دي، موږکان دي، ملخان دي، مرغۍ دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیه لپاره، چې هغه د کارنیور په نامه سره یادیږي، لکه سمری دي، پرانګ دي، عقاب دي، لیوه دي، سپی دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې شامل دي. او ځینې چې دي هم د نباتات څخه استفاده کوي، او هم د مصرفونکو، یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات، چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د کوم خواړه چې دي د دوی څخه اخلي او خپل تغذیه پکوي. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي، نو موږ هغه په کومه ډله کې شامل کړو؟ فنجان، بکتریاوې چې دي، دوی د کوم مصرفونکي چې دي، هغوی چې کله مځکې کې شخ کړل سي، مړه جسدونه راخلي، هغوی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې، چې دوی به د چې په نامه سره یادیږي، د تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز په نامه سره یادیږي. چې په هغه جمله کې موږ او ځینې بکتریاوې، ځینې بکتری پروتستا او ځینې فنجان هم پکې کې شامل دي، چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه د اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. د چود انرژي جریان سو ورپسې راځو. د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنجیر دی. غذایی زنجیر کې چې دی لکه څنګه چې مونتیل وسونه کې ویل په تیر سیمفونه کې مهم د یادوري کړې و، دغه کم ژوندۍ موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنجیر جوړوي. که چیرې غنم په نظر کې ونیسو، غنم چې خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن، یعنې دغه کم نباتات چې دي، نوموړي نباتات چې کوي د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه خپل په ځان کې زیرمه کوي، چې وروسته د دې څخه لومړي مصرفونکي راولاړیږي، استفاده کوي. مثال خبرې هوسۍ راولاړیږي، د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. وروسته دغه اوسی چې ده د بل مثال د زمري په واسطه چې غوښه خوړونکی دی، د هغه په واسطه چې کیږي خوړل کیږي. که چیرې دغه زمری مړ سي، د ده د مړه جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیږي تجزیه کیږي، عضوي مواد په خاوره کې جذبیږي، چې دغه چیش سو یو زنځیر یې جوړ کړي. نبات د لمر په شتون کې د زیایي ترکیب عملیې په واسطه خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن ذخیره کړل. وروسته هوسۍ راولاړ سوه د نوموړي نبات څخه، چې لومړی مصرفونکي دي، خپل تغذیه، خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړل. بیا په د هغه ورسته مثال زمرې را ولار سو چې هغه غوښه خورون کې دي درې مصرفون کې کېږي او دویم مصرفون کې کېږي چې دی دا غوښه خورون کې را ولاری شي خو سیخ مثال ښکاری او دا غزه څخه خپل د غذا د پاره خپل تغذیه د پاره ورسخه استفاده کوي چې دلته چیسو یو غذایی زنځیر یې جوړ کړي چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایي سطحه یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لیږدونې چې کېږي لامل کېږي. ورپسې د غذایي زنځیر وروسته غذایي شبکې ته راځو. غذایي شبکه چې ده لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې دي څو زنځیرونه شامل دي، یعنې کیدای سي چې د یو مثال لومړي مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه دپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسۍ څخه پړانګ، زمری، دغه رقم ځینې نور حیوانات کیدای سي خپل د غذا دپاره ورڅخه څه وکړي استفاده وکړي، خپل تغذیه ورڅخه وکړي. یا مثال د سویا خرګوش که چیرې په نظر کې ونیسو، هغه مثال اقابم کولای سي هغه څخه خپل تغذیه وکړي، ګیدړم کولای سي چې دغه کې دلته د دغو په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې د څو زنځیرونو له امله چې کېږي رامنځته کېږي. مثال خبرې د وښو څخه هم سوی، هم خرګوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګشه او چوغکه تغذیه کوي. او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ ورته وایو یو ډول البوتون کې دي چې هغه هم د چونګشه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږک څخه کوي. یعنی دوی دلته چوکه یو شبکه جوړه کړه. لومړی یو یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوی، وروسته چې کلم په نظر کې ونیو دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړ. دغه رقم که چیرې خرګوش په نظر کې، خرګوش هم د بم په واسطه خوړل کېږي او هم د ګیدړې په واسطه چې کېږي خوړل کېږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه، خرګوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کېږي. چوغک چونګشه چې بیده هغه به د چی په واسطه خوړل کېږي؟ د مار په واسطه خوړل کېږي. دلته چې څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یو ځای کېږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډوسرز چې دی او همدارنګ لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي ټول چې دي پکښې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلی، هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا زنځیر کې کچیر موږ په نظر کې ورسنیو سو هغوی هم پکښې کې چې راځي. مثال کچیرې پسه یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بیا د دغو پسه څخه مثال هم پسه چې دی زمري په واسطه ښکار کېږي خوړل کېږي او هم دا یو اهلي حیوان دی، انسانان خپل د تغذیه دپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایي زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنی کله چې یو خرګوش او لارس د دغه واښو څخه استفاده مثلا خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نشي اخیستلی، نو دوی مجبوره دي چې یو خرګوش او لارس د ډېر واښه شي کې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان د پاره او د هغه په واسطه مثال دی چې یو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غړي خرګوشان دي باید واښه د هغه د وچند ووسه، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمل انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته آماده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه خپل مصرف رسي او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل سي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نشي آماده کولی، دی نه په تغذیه کېږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې درلودل هغه تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې و د مصرف کړي و. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو خرګوشان ښکار کړي یا لومړي مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایی مواد په مده کې. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان د پاره باید واښه ډېر وشته، د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي باید خرګوشان شي اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان د پاره غذایی مواد وکولی شي پرې اماده کړي. بیا پس راسو ماران، ماران چې دی هغه د درېیم مصرفوونکي په واسطه، یعنې د باز په واسطه څه شی کېږي؟ خوړل کېږي. چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کېږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسولي، ټوله څه شی دی تر بازه پرې نهسي رسولی، چې په دې سره دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شی وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد اماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره که چیرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخر نی برخه کې، او دا رقم سپورت از دا حرم چې په اخیری سکه کې به دریم مصرفون کې چې مثال موږ وای او غوی چې دی دا رقم د دوه لومړی مصرفون، دویم مصرفون او لومړی مصرفون کې خپل ځان د پاره چې وکړي.